مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبری خبرونه ته مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت د مازیګر 15 بجې سوې د دې خبرونه په اردو کې ووري چې په خیبر ایجنسی کې 14 تر شلو زیات کسان وژل دي. د کراچي پولیس وایي د خیر شګړي ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی د ژوند ساتنې لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي. پاکستانی حکومت د تیل او ګیس په بیو کې کمی راوستی. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمې خبر ایجنسی کې شوې 14 کې د مړو شمېر له شلو اوښتی. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیه ټیټه کړې ده او په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رای اچوي. د پاکستان په قبایلي سیمې خبر ایجنسی کې شوې 14 کې د مړو شمېر له شلو اوښتی او څه باندې 80 کسان پکې جوبل دي. لسیمې د مشال اډیو خبریال وایي 14 نن سهار شاوخوا 11 بجې د لوړګي د زخه خېلو په اډه کې شوې ده. جوبل کسان لنډې کوتل هسپتال ته وړل شوي. د دې هسپتال مشر ډاکټر اعظم وزیر مشال اډیو ته څه داسې ویل:
زما خیال مطابق شمارل کې ګران دي خدای شپږ تلاسو کسانو نه اتیا کسانو به زیات زخمیان وي. ولې چې زموږ ټوله ایمرجنسي هم ډکه ده، دوه وډونه هم ډک دي، ډېر زیات ژوبله پکې شوې ده. ماشومان زخمیان دي خو د مرګ خو زه نشم ویلی چې ماشومان څو کسان دي، خو به هر حال د یوه غټه 14 وه او ډېره غټه ژوبله شوې ده پکې.
د خبر چارواکو ویلي 14 د یو پیک اپ موټر په ذریعه شوې ده. چارواکي وایي په دې پیک اپ کې بارودي مواد ایښودل شوي ول. تر اوسه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیا ټیټه کړې ده. حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیې ټیټېدو له کبله دوی هم د پټرولو بیا د یو لیټر پر سر 0.5 روپۍ او د خاورو تیلو او ډیزلو بیا 5 روپۍ ټیټه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لنجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. ملک ریاض له شخصي ټلویزیون سره د ورځې مخکې مرکه کړې وه. په ژوندۍ بڼه د خپرې شوې مرکې د وقفو پر مهال هم د ټلویزیون د خپرونې چلوونکو او ملک ریاض ترمنځ شوې خبرې ثبت شوې وې چې بیا پر انټرنیټ خپرې شوې. په دې اړه سپریم کورټ د جوړې کړې کمیټې مشري قاضي جواد اس خواجه ته ورکړې ده او د کمیټې بلغړی قاضي خلجی عارف حسین دی. دا کمیټه به د دې پیښې پلټنې کوي او د ذمہوار کسانو پر ضد به د کاروایي وړاندیز کوي. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي داسې معلومات چې ترلاسه کړي چې وسله والې ډلې د خیر ښېګڼې د ادارې ایدی فاونډیشن د مشر عبدالستار ایدی ژوند ته خطر وراړوي. چارواکي وایي تر دې وروسته یې د نوموړي د حفاظت ګامونه اخیستي دي. د سی ایډی پولیسو یو مشر مظهر مشواڼي وایي له رپورټه ورته معلوم شوی چې وسله وال غواړي عبدالستار ایدی وتښتوي یا یې وژني. په دې اړه عبدالستار ایدی مشال اډیو ته ویلي چې ژوند ته یې خطر دی.
حکومت کو رپورٹ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی.
دا چې حکومت ته کوم رپورٹ په لاس ورغلی دی نو څه خبره به خامخا وي. هسې خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم. زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چاته به زما د خیر ښېګڼې په کار کوم اعتراض وي. اوس حکومت ما ته پولیس را کړی دي، خو زه وایم چې زما د ساتنې دپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته.
که څه هم حکومت وایي د 50 کلن ایدی ژوند ته ګواښ د پاکستان د طالبانو د غورځنګ لخوا دی، خو طالبانو دا تور رد کړی دی. د سعودي عرب سرکاري میډیا وایي د دغه هیواد ولی عهد نایف بن عبدالعزیز السعود 70 کلونو په عمر کې مړ شوی. د سعودي شاه عبدالله ویلي د نوموړي مړې به د اتوار په ورځو خاورو ته سپارلې شي. نایف مرستیال وزیر اعظم او د کورنو چارو وزیر وو. نوموړی تیره میاشت له هیواده د علاج لپاره تللی و. افغان چارواکي وایي په جاپان کې د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال پر سر 15 ډالرو غوښتنه وکړي. د دې کانفرنس لپاره تیره ورځ په کابل کې د تیاریو په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د 70 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو برخه واخیسته. په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رایه چوي. د دویم پړاو سیالي د اخوان المسلمین محمد مورسی او احمد شفیق ترمنځ ده. احمد شفیق د لرې کړل شوي پیاوړي ولسمشر حسنی مبارک وروستی وزیر اعظم وو. په هیواد کې سیاسي تناو زیات دی او د دوه ورځنیو انتخاباتو پر مهال د نظم برقراره ساتلو لپاره شاوخوا یو نیم لک سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د مصر زیاتره وګړي ویره لري چې د شفیق ولسمشري ښایي د مبارک په څیر واکمني راولي. هلته د هیواد نور وګړي ویریږي چې مورسی ښایي هیواد د اسلامي دولت یا ریاست په لور روان کړي. چین نن خپل لومبۍ خزینه استورمزلې سره د نورو دوو استورمزلو خلاته لیږي. خزینه استورمزلې لیو یانګ او د هغې دوه ملګري به نن د جیوکان په نامه د سیټلایټ د لیږدولو مرکز نه روانېږي. دا چینی استورمزلې به شاوخوا تر یوې اونۍ پورې په خلایي مدار کې پاتې وي. او اخري خبر دا دی، په کولمبو کې د پاکستان او سریلنکا کرکټ لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. سریلنکا تر دې دمه د درې وکټو په تاوان په 25.3 اورونو کې یو نوی رنځونه جوړ کړی دی. دا مهال کومارا سنگکارا په یو دیرش او مهیلا جیوردنه یو رنځ جوړ کړی او په کریس ولاړ دی. د پاکستان لخوا تر دې دمه محمد حفیظ دوه وکټې اخیستې دي. دوانو کرکټ لوبډلو تر دې دمه په روان سیریز کې یو یو میچ ګټلې دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په خبر ایجنسی کې 14 تر 30 زیات کسان وژل دي. یو ټوپی سوي کس مشال ریډیو ته وویل
ډیزل ارزان شو دا خو خبره ده. برخه د ترانسپورټ ګاډي چې کوم دي کرایان زیات کوم دام د ویزی موارد چې دام را تر ارزان شي.
د کراچی پولیس وایي د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی د ژوند د ساتنې لپاره اړین ګامونه پورته کړی دي. د پاکستان حکومت د تیل او ګیس په بیو کې کمی راوستې ده. یو عام کس وایي اوس دی نو په ترانسپورټ کې کرایې هم راټیټې سي.
خلاف مونږ احتجاجونه کوو، جسیبه کوو او داغه میډیکل کالج کې موږ هیڅ اتفاق نه سره تری یاده وره او رګزی ایجنسی ته جوړ شي یاده بجاوړ ایجنسی ته جوړ شي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکي وای فاټا میډیکل کالج او آی ټی پونتون دی د دوی پاسیمه کې جوړ کړل سي. د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې 314 د وژنو شمیر تر 30 اوښتی دی. په دې پیښه کې 30 زیات کسان ژوبل سوي هم دي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا 14 نن سهار شاوخوا 11 بجې د لوړګي د زخخیلو پاډه کې رامنځته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د خیبر پولیټیکل چارواکو او د صحت محکمې د وینا تر مخې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې په بمی 14 کې د وژل شو کسانو شمیره د 30 نه هم پورته شوې ده او د 30 څخه زیات پکې جوړل دي. د دوی په وینا د وژل شو کسانو په شمیره کې زیاتوالی هم راتلی شي. د لوړګي ځایي چارواکو او عیني شاهدانو په وینا دغه 14 د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د چارباغ پر روډ د بازار زخخیلو په اډه کې شوې ده. د دوی په وینا دا یو موټری بمی 14 وه او په یو پیک اپ ګاډي کې شوې ده چې د مخکینه پکې بارود ایښودل شوی وو. د دوی په خبره په دې پیښه کې د سکول ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده او خوښه 14 دوکانونه او څه باندې 4 ګاډي هم پکې تباه شوي دي. د یاد پیښې په حق لباندې د لوړګي تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي وایي
واقعیا داسې ده چې تاسو ته په خپله پته ولګې دا موقع تاسو وکتله. دا موږ مین بازار د لنډي کوتل هغې کې چوک ته هغې کې یو ګاډی راغلی د پسنجر ګاډی هغه چې څنګه ودرېدلی د هغې کې بلاس شوی ده. نو هغې نه پس بیا هغه ریسکیو اکټیویټیز وه هغه مونږ وکړل. مونږ چې څه کېدای شي دا خو لکه تاسو پته ده داسې یو سانحه ده غټه او داسې تاسو په مخامخ خیبر ریفل یا پولیټیکل اډمنسټریشن یا نور عام پبلک اسپیشلی هغه چې کم هیلپ کړی ده هغه تاسو په مخامخ دي. همدارنګه خو مختلف اکټیویټیز موږ ټایم ټو ټایم اخیستې دي او کړې مو دي. داسې پته ده چې دا حالات داسې دي چې دې کې اینی ټایم معمولي لیکې جم چېرته وشي نو دا خلک چې دي بیا فایده وچته وي.
د دغې پیښې په حق لباندې څه عیني شاهدان مشال ریډیو ته وایي
مجید خان دا بس د ماکو وښولل دلته چې شو مونږ هم لري
زما مدثر افریدي زلزله سکاوا کې نو سم یک دم ډس او ټول دکونه غرق کړل بالکل زخمی شم سر می زخمی دی وغولی که می چاریم تلی دی نو زخ و تا خبر نشم چی چنگ می چایز خلی یک دم درست شو بس درست خبر نیو دیر زیاد پرتو
عبدالله رو دکان که ناست و درست شو گون رو دارم می رولی دا پتر تا نالگی تلی نو
یاد دیویچ پروان کال کی دا دریم چودن دا چی دا خیبر جنسی دا بازار او تیرا زخخیل و پاردو کی رمینستکی گی سمیاشتی وڑان دی دا خیبر جنسی پا جمرود سیمه کی پر لپسی دو بمی چودن شوی وی چی دا زخخیل و پا گردون پا کی یو شمیر ولسی وگرو تا هم مرگ جوبلا او دی دلی و او دلوارگی پا دی چودن که هم دا سبزو میوو او دا امروز جون دا شیان و خرسون کی دکانداران او ولسی وگری وجل شوی او جوبل شوی دی یا د دې وی چې د تیرو دواړو پیښو په څیر د دغه پیښې پړه هم لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه دا اخیستې د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې زخخیل د حکومت په ملاتړ د سمودې رئیس د وسلوالو په ضد راپورته شوې دي او په دې سیمه کې ورسره په جګړه دي
د پاکستان د کراچی پولیس وای چې داسې معلومات یې ترلاسه کړی دي چې د وسلوالو ډلو د خیر شګړې د اداري ایدی فاونډیشن د مشر عبدالستار هیدی ژوند ته خطر ور وړاندې کړی د دوی په وینا له دې وروسته یې د نوموړي د ژوند د خوندي ساتلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي پرې رپورټ لري
د سی ای ډی پولیس چارواکي وای په دې وروستیو کې ورته داسې رپورټونه په لاس ورغلي دي چې ترې څرګندېږي چې د خیر ښېګڼې د ادارې مشر عبدالستار ایدی د ځینو اورپکو ډلو د پلویانو لخوا وتښتول شي د سی ای ډی پولیسو ایس پی مزر مشواڼي وای دوی ته ترلاسه شوي یو رپورټ څخه معلومیږي چې د پولیسو ځینې مشران او عبدالستار ایدی اورپکو ډلې یا خو د پیسو دپاره وتښتوي او یا یې په نښه کړي ای پی خبری اجانس د پاکستان د امنیتی چارواکو لخلې وای چې د تښتونې پلان جوړونکي عناصر د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی وای اوس د پولیسو په سخته پیره کې خپل خوځښتونه ترسره کوي له مشال رډیو سره په خبرو کې عبدالستار ایدی زیاته کړه
حکومت کو رپورټ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی
دا چې حکومت ته کوم رپورټ په لاس ورغلی دی نو څه خبره به خامخا وي هسې خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چا ته به زما د خیر ښېګڼې په کار کوم اعتراض وي اوس حکومت ما ته پولیس راکړی دي خو زه وایم چې زما د ساتنې دپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځایه په ټلیفون د مشال رډیو سره په خبرو کې د دوی د پلویانو لخوا د عبدالستار ایدی د تښتونې خبرونه رد کړي دي عبدالستار ایدی 50 کلن دی او هغه د 13-20 کلونو راهیسې د ایدی فاونډیشن په نوم د خیر ښېګڼې اداره چلوي د ګینز بک اف ورلد ریکارډ لمخې ایدی فاونډیشن په دنیا کې د ایمبولانسونو درلودونکو تر ټولو لوی اداره ده دغه اداره په پاکستان کې دننه او بهر مړو او جوبل کسانو ته سلری ساته د بې پیسو ایمبولانسونو اسانتیاوي برابروي د دې ترڅنګ ایدی فاونډیشن بې کوره زنانو او ماشومانو د پالنې چارې پر مخ بیایي او د دې سره سره د خیر ښېګڼې یو شمېر نور کارونه هم ترسره کوي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاو کم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاو کم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو
پښتانه پنړی کې
په 28 منټه کم 5 بجو
زړی سندره
په پاو کم 5 بجو
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان حکومت د تیلو او ګیسو په قیمتونو کې کمی راوستي ده چې ورسره د پیټرولي مصنوعاتو کې له 4 څخه تر 2 روپۍ پورې کمی راوستل شوی دی خلک وایي چې په تیل او ګیسو کې کمی راوستل شوی ده نو اوس د هغوی په وینا دا هم د حکومت ذمواري جوړیږي چې په ټرانسپورټ کې د کرایې هم راټیټ کړي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري
د اوګرا د نوټیفیکیشن تر مخه ایچ او بی سی یا های اوکټین په کم 2 روپے ارزان شوې دي. دغه رنگ پېټرول د 10 روپو شپږ څلوېښت پیسو ارزانې دو سره نه هتیا روپے یو پنځوس پیسو تر کوس شو. د ډیزل نوې نرخ د شپږ روپے او اته پیسې کمی سره نه نوي روپے یو کم او یا پیسې مقرر شو. د خاورو تیلو نرخ کې پنځه روپے شپږ پیسې کمی راوستې شوې دي او د دې نوې نرخ اته اتیا روپے او یو کم اتیا پیسې دي. د دې سره سره د زون ون یعنی خیبر پختونخوا، بلوچستان او پوټوهار دپاره سی این جی سلور روپے دو اتیا پیسے ارزانہ کړی شوې ده او زون 2 یعنی سندھ او پنجاب د پارا سلور روپے اته پیسے ارزانہ شوا چې ورسره د دې نرخونه یو اتیا روپے پنځه نوي پیسے او سلور یو روپے درې نوي پیسے مقرر شو. د دې نوړاندې د پېټرولیم د وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین سره په شریکه خبري غونډه ته د خطاب دوران د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایره وې چې د حکومت کار اولستا اسانې رسول دي. دی وایي
موجوده صورتحال مې جو سپیس گورنمنٹ کو اویلیبل
موجوده صورتحال کې چې حکومت سره څومره گنجائش وو هغه عمره قیمتونو کې کمی راوستي شوې دي. د هر حکومت کوشش وی چې ولس لپاره اسانی پیدا کړي او دې کې د حکومت هیڅ کمال نه وي. دا یو غلط تاثر وی چې حکومتونه ځان له ګټه کوي. د حکومت هیڅ ځان له ګټه نه وي. دوی ټیکسونه راجمع کوي او هم دغه پیسې بیا په ولس په مختلفو طریقو خرچ کوي.
پاکستان کې په ولسی کچ د تیلو نرخونو کې د کمی فیصله هرکلې شوې دي خو بیا هم ولس وایي چې باید د دې پریکړې خواږه ترلاسه کړي. بعضې کسانو مشال ریډیو سره خپل تاثرات څه داسې بیان کړ.
نو سینجی او ډیزل او پېټرول ارزان شوي ده، خوشحالي خبره ده. لومبی ځل چې کاڼې واړو ما
ډیزل ارزان شو دا خو ښه خبره ده. بل خوا د ترانسپورټ ګاډي چې کوم دي کرایانې زیات کوم دام د دوی ذمواري ده چې دام راته ارزان شي.
دوی خو پنځه روپۍ ارزان کړو بل اوس به پنځه لسی او لکه مونږ چې کرایم را کم شي دا هر څه ارزان شي. دلته کو چانه سالې د لس روپو شي نو په ډېر شهر باندې خرڅوي. ډیزل ګران دي، پېټرول ګران دي، سینجی ګران ده.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د ولس اندېښنو او غوښتنو په اړه د ترانسپورټ ځای چارواکو نه تپوس وکړي. خو ولې د سرکاري چوټۍ په وجه هیڅ څوک په دفترونو کې موجود نه و؟ دغه رنګ د ترانسپورټ صوبایي وزیر میا افتخار حسین هم په سرکاري دوره وو او ورسره خبرې ممکن نه وي. آیا د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی خواږه به په څه نسه جوړ اولس ته ورسي؟ کله چې مشال ریډیو دا خبره د اقتصادي چارو د کارپوه او خبریال اکرام هوتی په وړاندې کې خوا نو هغه وې
د
اوګرا د نوټیفیکیشن تر مخه قیمتونو کې د کمی فیصله به راتلونکي پنځلس ورځو د پاره وي او د هغې وروسته به بیا د نړیوالو منډو په مناسبت سره د تیلو مقامی نرخونه ټاکلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوس بولاړ سو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په څور لس کلیو کې خلکو ځای اوسیدونکو لدی انکار کړی دی چې خپل بچانو ته د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد څاڅک ورکړي. د دوی وینا دا ده چې د دوی په سیمه کې لکلون رئیس بجلی نسته او حکومت ورته پام نه کوي. د مشال ریډیو خبریال له ځای خلکو سره خبرې کړې دي او په دې اړه دا رپورټ تیار کړی.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی دیردونی قبیلې سوار لسکلو اوسیدونکو په سیما کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر خلاف روان مهم کې خپلو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی چې سبب یې تر اوسه پورې دغه سیمو ته د بجلی نشوالی ګرځېدلې دی. نمیرانشاه رزمک په سړک میشته د دیردونی قبیلې سوار لسکلي د سروبینه تر پریاټه پورې غځېدلې دي چې د تیرو دیرشو کالونو نه د بجلی د اسانتیاوې نه محرومه دي. د قبیلې مشرانو وینا ده چې چارواکو ته په سوال زاری ستړي شوي دي خو ورته منظوره کړې شوې بجلی نه ورکوي چې تارونه او کمبې یا مټې یې هم غځېدلې دي. دینوالی خان وایي چې د 25 کالونو نه بجلی نشته دی او په دغه سیمه کې د بجلی لپاره منظور کړی شوی فنډ هم نه ورکوي. هم د دغه قبیلې یو بل مشر ملک شایدار وایي چې په غوښتنو ستړي شوي دي او نور به د خپل حق ترلاسه کولو دپاره هر قسمه ګام پورته کوي. په دې اړه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیوو نو دا پولیټیکل ایجنټ ټیلیفون اپریټر وینا وه چې د یوې میاشتې نه بدل شوې پخوانی پولیټیکل ایجنټ پر ځای نوې پولیټیکل ایجنټ لا راغلی نه دی او ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ په دې اړه خبرو ته تیار نه دی. هم دغه شان د ایجنسی صحت محکمې ستر مشر د دفتر دواړه نمبرې هم دوامداره مصروفې ساتل شوې وې او نه یې تر اوسه پورې رسنیو ته په دې اړه څه نظر وړاندې کړی دی. د یادونې ده چې په تیرو دوه کلونو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پولیو ناروغۍ 19 ماشومان وهلي دي او په روان مهم کې په دومره لویه کچه د پولیو څاڅکو مخالفت د ماشومانو ژوند ته یو لوی خطر سبب ګرځېدلی شي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې.
د کوالی سیمو لپاره منظور کړل سوی میډیکل کالج او آی ټی پوهنتون باندې اوس هم د کوالی سیمو اوسیدونکو اعتراض لري او وایي چې د دوی د دې پر ضد به خپل احتجاج جاری ساتي. بل خواته د کوالی سیمو استازي وایي چې ټولې فیصلې به د هغوی په وینا په اتفاق سوی دي او ډیر زر به پر دې منصوبو کار پیل سي. له اسلام آباد د ریاض مسخیل رپورټ اورو.
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو او خلکو د پرمختګ لپاره اعلان کړی شوی منصوبو کې دوه هغه لوی تعلیمی ادارې هم دي چې لا تر ننه په خلکو او منتخب نمائندګانو جوړجاړی نه دی راغلی. دغه منصوبو کې یو فاټا میډیکل کالج او دویمه آی ټی یونیورسټي ده. د قبایلی سیمو زده کوونکو وینا ده چې دا منصوبې د دوی نمائندګانو د خپلو ذاتی ګټو په بدل نورو ایجنسو ته وړي دي او د دې پریکړې په ضد به په هر ډګر احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی عبدالرازق وایي
مشته پیګه ځکه نشته چې موږ د میډیکل کالج منظور به پاتا کی موږ د مشرانو دی واجی موږ مشرانو صحیح مشرانو دی ځکه چې ټپا کی نشور من کالج کې زو په خبر کې ګره احتجاج کړي او په دول دا کوم بنو کې مشوره سره کوو چې ته مو خیال شته ان شاء الله 20 تا 22 کې څه کړي.
د غرنګ یو بل زده کوونکی فضل رحمان وایي چې جنوبي او شمالي وزیرستان کې د زده کوونکو د پاره د لیک لوس موکې اسې هم ډېرې کمی وي نو باید چې میډیکل کالج یا آی ټی یونیورسيټي د غلطه جوړ شوی و.
دا
شان مشال ریڈیو سره خبرو کې یو بل زده کوونکی سیرت الله اوه چې کدوی پیښور یا اسلام آباد کې سبق وای نو دا د دوی د وسه بهر دی د زیاتوی
جی مخه خبره کوله چې مونږ سره د ډیر غړ درو شوای لکه مونږ ډیر غریبانو خلیکو دما خرچه مخانه نینو کنا دیمونه دا سیمکا پټا کالج میډیکل کنا دمونه تبدیل کو مونږه غوډا گیلا دل ک کمران نه دوجا دالی درچ کو دا مو سره دا ظلم کو کنا
د دې ز د کوونکو پښتنو جوابولو د پاره مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي محمد کامران خان سره د تماس کوشش وکړو خو بریالي نشو ولې بل طرف ته د پولو او سرحداتو یا سفران وفاقي وزیر شوکت الله خان وای چې د تعلیمي ادارو لړکی ټولې فیصلې د قبایلو منتخب نمائندگانو په سلا مشورې سره کړې دي او په دې به ډېر زر کار شروع شي د دوینا وا
ما خپل مرګرو ته ریکوست وکړو چې زمونږ د باجوړ بادي ډېر زیاته ده خپلته حالات هم الکتریک دي درې مدا چې د باجوړ کم هسپتال دی هغه ماشاءالله په داسې طریقه باندې دی چې هغه یو میډیکل کالج د پاره فټ هم دی او دای کی پریکټس ډاکټران کولای شي بل زمونږ په دې ایگزیسټینګ هسپتال باندې د مومندو او د جندول د دیر د سایډ د خلکو هم انحصار دی دی وجنه مرګرو ای زما سره ټول راضی شو او دا میډیکل کالج فلحال کوم ډیسیژن چې وشو نو هغه مطابق به دا په باجوړ کې جوړیږي او آی ټی یونیورسيټي به په پاله چینار کې جوړیږي
د شوکت الله خان خبرې ته د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک سدا سي جواب ورکړو
زه صرف دا یو پوینټ وایم چې دا د پارلمان غړو صرف کار نه دی ګنه چونکه زه دا منم چې دا د خلکو نمائندگان نه دي نو دې څنګه فیصله کوي دا او به شک مشران جمع شي او هغه فیصله وکړي چې باجوړ ته کې پارټي چینار ته ځي نو په سر سره دا فیصله مونږ ته قبول
ده حبیب ملک په خبره د قبایلو د ترکې د پاره به منتخب نمائندگان خپل ذاتی ګټې قربانوي ځکه چې د دې اختلافات له وجې د قبایلی سیمو د پاره منظور کړی شوی ایوب میډیکل کالج هم په اپټاباد کې جوړ کړی شوی دی او وسینا چې دا منسوبې هم د لاسو اوزی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان سپریم کورٹ د ملک ریاض د یوې لنجمنې مرکې په اړه نوټس اخیستې دي او د پاکستان د رسنیو د څار ادارې پیمرا مشر ته ویلي چې په دې اړه پلټنې وکړي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې آیا په د پاکستان کې د رسنیو د څار لپاره کوم قوانین شته او کنه او آیا د رسنیو ذمہواری څه جوړیږي راځي چې د رپورټ ورو
د پاکستان سپریم کورٹ د ملک ریاض د هغه مرکې نوټس اغستې دی چې پکې د یو نیجی ټی وی دنیا نیوز د دوه قربانو سره نوموړې خبرې کوي په انټرنیټ د خبرې شوې ویډیو تر مخه قربانا ملک ریاض ته سوالونه او جوابونه خایي او دغه شان دا هم خوده شوې دي چې د ټی وی چینل د مالک لخوا احکامات ورکړي کیږي د تیر جمعې په ورځ د سپریم کورٹ د فل کورٹ غونډې دوران دغه ویډیو او سپریم کورٹ د رجسٹر نوټ وړاندې کړې شو چې پکې دغه مرکې د عدلي خلاف یو سازش وګرځولې شو د میډیا یا رسنۍ په هان وای چې پټول نړۍ کې د میډیا د خبرونو لپاره حدود ټاکلې شوې دي او هر میډیا با دغه قاعده او لارو مطابق کار کوي مشال ریډیو سره خبرو کې سینیئر صحافي طاهر خان اویل چې دا کوم مرکا په سوشل میډیا خبره شوې ده دا په مکمل توګه د غندنې وړ ده ځکه چې د دې لقبل با ټول نړۍ کې د پاکستان د صحافیانو او میډیا ډیر بد اثر خور شي د زیاته کړه
صحافت دی مواری دادا چې هغه خلک ته تعلیم ورکی خلق اغی پوکی اغی تا خبر ورکی یہ اوکر جدا پہ خشوی دپا جدا مرکی خبر حساب سے کرے داغین رستو خلق دا صحافت پارا باندے اس پوکتن لیے روچتے کلی دی دا دا پاکستان دا صحافت دا پارا یو دیر روی امتحان ہم دے او دا زی مواری جوڑی گی دا اخبار دا مالکانو دا سلیو جن دا مالکانو ریڈیو گان دا مالکانو او دا صحافتی تنظیمونو چی اغی اس را پاسی او سرنگ اغی اکری شی چی پا پاکستان کی یو بے طرفا یو ازاد صحافت داغی اغا نم اغا پخفل زی مانے پاتی
د قانونی چارو ماهر او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې په قانون کې د میډیا لپاره لارې ټاکلې شوې دي د وویل
چې دا کوم ایشو روانه ده خاص کر د سپریم کورٹ په حواله باندې چې دا کوم چپو شوې دي د میډیا لاره نو په هر یو ریاست کې چې دی یا په هغه کې میډیا ته د سلورم مستنې درجه ورکړي کیږي د رنګ په پاکستان کې هم د میډیا خپل یو اهم کردار دی او دا څه هم نه ده چې د دې سخوخه یو به کې د دې لپاره بالکل قانون جوړ شوی دی او دا هغه قانون د لاندې د دې خپل کوډ اف کنډکټ دی
دغه کوډ آف کنډکټ دا دی چې دوی به د ملکی ادارو د هغې د تقدس خیال بساتی. هر هغه خورونې به دې نه کوي چې په هغې کې د ریاستي ادارو تقدس ته نقصان رسي. بالکل دا د دغه قانون چې دی نه دا مکمل خلاف ورزي شوی ده.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ د پیمرا چیرمین ته د دې ویډیو د پلټنو حکم ورکړی دی او دغه رنګه دې لړکی په ججانو مشتمل د وطني کمیټي هم جوړه کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو او یو مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره ناساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه ک تاسو په ژوندۍ باندې اوریدل غواړي او یا هم در څخه تیر سي، نو د مشال ریډیو وی پاڼې ته ورسې. د مشال ریډیو وی پاڼه پته ده mashalradio.com. پینځنیو بجې سوي دي. سره رااله مومند را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان په قبایلي سیمې خبر ایجنسی کې شوې 14 کې د مور شمیر له 6 اوختي او څه باندې 30 کسان پکې چوبل دي. په پاکستان کې حکومت د تھلو بیا ټیټه کړې ده. د پاکستان د ستر محکمې مشر قاضي د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لنجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې وسله والې ډلې د خیر ښېګڼې د ادارې ایدی فاونډیشن د مشر عبدالستار ایدی ژوند ته خطر وراوړوي. د سعودي عرب سرکاري میډیا وایي د دغه هیواد ولی عهد نایف بنی عبدالعزیز السعود 75 کلنو په عمر کې مړ شوی. او په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رایه چوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې سرار عالم مومند وړاندې کول. اوس به هم اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم څه ته ځای ورکړی او پر کوم موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي او دا مهم ټکي ستاسو لپاره راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلو سرخو کې د عدلي خلاف د ویډیو په حق له خبرونه راغستې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخی کې لیکي چې ججانو د اعلی عدلي خلاف سازش ناکامه کړو. د غرنګ دی نیوز ورځپاڼه خپل سرخی کې د دې خبر په باب له صداسي لیکي چې فل کورټ د عدلي خلاف منصوبه بندي راښکار کړه. د اردو ژبو ورځپاڼو کې جنگ هم دې خبر لا په سرټکو کې ځای ورکړی دی او لیکي چې د عدلي خلاف سازش راښکار کړی شو او دا چې د ملک ریاض د مرکې د پلټنو لپاره دوتنی کمیټي جوړ کړې شوې ده. مشرق ایکسپریس اواز ورځپاڼه هم خپل سرخو کې دې خبر ته کتنه کړې ده او وایي چې د میډیا سکینډل د پلټنو لپاره عدالت دوتنی کمیټي جوړ کړې ده. اواز ورځپاڼه خپل سرخی کې زیاتوي چې عدالت د نجی ټی وی چینل خلاف د کاروایي حکم هم ورکړی دی. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د اقوام متحده د بشري حقوقو ماهرینو ویلي دي چې ټول نړۍ کې 20.5 کروڑ ماشومان خواري او مزدوري کوي چې پکې د نیمو زیاتو نه جبري مشقت اغستې شي. د ادارې په وینا چې اقوام متحده خو اکثر د داسې صورتحال ذکر کوي خو ویل دا هم ویل پکار دي چې دې حالاتو اصل ذمہوار د ترقی یافته ملکونو پالیسیانی او د ترقی پذیر ملکونو حکمرانان دي. ځکه چې مالدار ملکونه د غریب ملکونو استحصال کوي چې له کبله هلته د ترقی کارونه متاثر کیږي او بل پلو د ترقی پذیر ملکونو زیات تر حکمرانان درغله وي او هغوی د ملک پیسې د ولس په ځای په خپل ځان خرج کوي. نو که په داسې صورتحال کې اقوام متحده په حقیقي معنو کې د دې مسلې حل غواړي نو هغوی له بعد ترقی پذیر ملکونو کې د استحصالي سیاسي او معاشي نظام بدلولو لپاره په کوټلي بنیادونو باندې عمل کول پکار وي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې د بجلی په لوډشیډنګ باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د بجلی لوډشیډنګ په فوري توګه د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په صوبه کې ګیس، بجلی او تیل پیدا کیږي نو پکار ده چې لومبه دي د خیبر پختونخوا صوبې ضرورتونه پوره کړي شي او بیا دي نور صوبو ته د دې ځای نه تیل ګیس او بجلی ورکوي او کته سی ونه کړې شو نو دا به د عین خلاف ورزي وي. ادارې وایي چې یو صوبه کې ارزانه بجلی پیدا کیږي ارزان ګیس پیدا کیږي خو د هغه ځای خلکو ته په ګران نرخونو بجلی او ګیس ورکولې شي او بیا لوډ شیډنګ لا جدا دی. نو باید چې د دې مسلې د حل لپاره صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي او د تشو خبرو په ځای باندې وفاق سره رابطه وکړي او خبر ور سره خلاص کړي ځکه چې دا د دوی عیني حق دی. جنگ ورسپان خپل ادارې کې د ملک ریاض او ارسلان کیس راغسته او وایي چې دغه کیس کې دوه تنی جرګګۍ اټارنی جنرال ته ویلي دي چې د معاملې په لټنې دي د حکومتي ادارو په ذریعہ وکړي او کدی کې هر څو ککړ وي نو د هغه خلاف دي سخت کاروایی وشي. ادارې وایي چې دا یو ډیر ښه او د ستاینې وړ ګام دی او دې سره به د احتساب لار خلاص شي چې چیف جسټس خپل دوی احتساب ته وړاندې کړو او د دې نه دا خبره ثابتېږي چې احتساب د هر چا لپاره یو شان پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارو روی د خبره په ډاګه کړي چې هغوی په افغانستان کې د خپل خوشي حکومت راوستل غواړي او همدغه رویه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د یو باثبات افغانستان په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی. بلخوا د اکونومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې هر چا په خپل هم دا یو پښتنه ده چې د پاکستان کې ریاض نومي تن له عدلیه سره دومره لوی جنگ ولې پر خپل سر اخیستی دی. آیا د دته ولسمشر زرداری او یا پوز د داسې کولو ویلی دی او کنه؟ په دې اړه د اسرار الله مومند د ریپورت اورو.
ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی په راتلونکي کې د افغانستان مسلې د امریکا په پرتله د پاکستان پورې اړه لري، خو امریکا دا خبره له پامه غورځولې چې په افغانستان کې د مستقل ثبات راوستلو لپاره څرنګه پاکستان وسیله جوړېدای شي. د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو رویه دا خبره په ډاګه کړې چې هغوی په افغانستان کې د خپلې خوخي حکومت راوستل غواړي، خو امریکا او زیاتره افغانان به د دې مخالفت کوي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د یو باثبات افغانستان په لار کې تر ټولو لوی خنډ همدغه مسله ده. مخالفون کې وایي د پاکستان چارواکي به خپلې هڅې جاري ساتي چې وخی په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته به دوی له امریکا سره د هند په پرتله ډېر ښه ملګري وي ځکه چې دوی غواړي امریکا له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. پاکستان په دې نظر دی چې چرې هند په افغانستان کې خپې مضبوطې کړي نو بیا د هند لخوا په بلوچستان صوبه کې یاغیتوب مخې ته راتلی شي او د پاکستان په واسطه دا خبره ښه معلومه ده چې دا لوبه څنګه کېدی شي ځکه چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې هغوی د هند تر قبضې لاندې کشمیر کې په دغه دنده ترسره کولو تورن دي. د مقالې په اخره کې راغلی دی په پاکستان کې نن سبا دا خبره ډېره عامه کېږي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له امریکا سره اړیکې مضبوطې کړې وي، خو لیکوال زیاتوي کچر اسلام آباد داسې نه وې کړې نو له دې سره د هندوستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا ته تقویت ترلاسه کېدای شو او دارنګ د دې له وجې بیا د پاکستان خپلواکۍ ته هم خطرې رامنځته کېدای شوې. بلخوا د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری په دغه هیواد کې یو معزز تن ګڼل کېږي ځکه چې پاکستان کې سپریم کورټ یوازنۍ اداره ده چې له درغلۍ پاکه ده. خو د جون په 12 نیټه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس په زوی د کرپشن کیس له کبله د دغه هیواد خلک ډېر حیران شوي. د ریاض پنامه یو تن د افتخار چودھری په زوی د کرپشن تورونه لګولي. همداراز کله چې ریاض عدالت ته حاضرېدو نو د هغه د حفاظت لپاره د سیکیورټي لوی انتظام شوی و. مقالګون کې وایي د هر چا په خوله دا یو پوښتنه ده چې ریاض نومیتن له عدلیې سره دومره لوی جنگ ولې په خپل سر اخیستی او آیا ولسمشر زرداری او یا پوز هغه ته د داسې کولو ویلي او کنه ځکه چې دواړه خواوې عدلی اغیزمن کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس یو ځل بیا د پېښور پر لور. د پاکستان د الیکشن کمیشن ویلي دی چې دوی د انتخاباتو لپاره په پوره توګه تیار دی. د چې د انتخابات به کله کیږي او دوی په دې اړه د خبري ولې کړي او دا بیان ولې ورکړي؟ له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
پیښور نشترحال کې د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جسټس ریټایرډ میا شاکر الله جان په مشرۍ کې یو غونډه شوه چې پکې د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمشنر افضل خان نه علاوه د الیکشن کمیشن عملی او نورو چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې دوی راتلونکي د بلدیاتي او عامه انتخاباتو لپاره د تیاریانو جاج واخیستلو. قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر په دې موقعه ویل چې دوی په مکمله توګه تیار دي او روان میاشت کې به باقی پاتې کار هم سرته ورسی. د پښتنې په جواب کې دوی ویل چې په قبایلی سیمو کې دوی ته د ووټر لیست رجسټریشن کې هیڅ ستونزه نشته، خو ولې بلوچستان صوبه کې شته دي. میا شاکر الله جان وایي
قبایلی سیمه کې خو سپورې موږ ته رپورت نشته داسې چې مسلی دی او سپورې او به ګورو، لیکن سلک ډیر بلوچستان نه سلسله کې سړي هغه لګیږي موږ
چې کوم
دا زما په خیال چې دا الیکټرل رول دا چې کوم دې پروسس نن هم شروع کیږي خو دا به تقریبا یو میاشت پیل کړي، یو میاشت کې به دا کمپلیټ شي. زمون سونه چې پیډ باکسز او سکرینډ هغه تقریبا مکمل تیار دي او دا الیکټرل رول به په دې میاشت کې تیار شي. تقریبا دا هر څه موږ تیار یو.
د قبایلی سیمو څخه په زرګونو خلق بې کور شوي دي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمشنر وایي چې د کوم کسانو کوم ځای کې رجسټریشن شوی او مها ځای کې به هغوی خپل ووټ استعمالوي. صوبایي الیکشن کمشنر افضل خان مشال لیډو ته وایي
پاکستانیانو نه سی این آئی سی دے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ سے چا سا رشتہ کا لاہور کے دے کا کراچی کے دے کا چترال کے دے آہا پیوزے کے درج دے دوی آلریڈی رجسٹرڈ دی کا باڑے کی دی نو باڑے کے رجسٹرڈ دی کم زے کے دوی شناختی کارڈ جوڑ کرے دے دوی پا آغا پتہ باندھے رجسٹرڈ دی.
بلخوا پا خیبر پختونخوا کے د گڑ شمیر خلقو شناختی کارڈونا بند کړی شوی دی. نو په دې اخلا صوبایي الیکشن کمشنر وایي چې د کم کسانو په شناختی کارت باندې شک وي نو د هغوی کارډونه بند کړی شوی دي.
دغه خلک چې کومو کارډونه بلاک شوی دي تاسو ته پته شته زمانه زیاته کارډ ولې بلاک کیږي چې هغوی باندې شک راشي چې دا پاکستانی نه دي نو هغه کارډ بلاک شي. دا کار دې نه در دې ظاهره ده ځکه چې پاکستانی چې نو هغه به ووټر جوړیږي. نو دا چې کوم بلاک شوی دي دا مشکوک دي. نو دوی دې خپل شی ویریفای کی ته کستا والے ولې نه بلاک کیږي، زما والے نه بلاک کیږي. چې بلاک کیږي نو څه شک پی کې پي هغه شک دوی ویریفای کی او ختم کی. زمونږ طرف نه بم تعاون و سره چې کوم جنون پاکستانیان دي هغه زمونږ دفتر ته راځي.
یادونه ول دا چې چیف الیکشن کمشنر په دې موقع د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ملک په کومه کومه سیمو کې اړې غړې دي نو هلته کې بعد امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت دوی سره پوره پوره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو وګړی او سکول نه یو غونډ راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
د افغانستان په اړه د ایسیا زړه په نامه کانفرنس کې گاونډیو هیوادونو له سولې او د امن په بهیر کې ژمنې کړې دي. پاکستان هم ویلي دي چې د امکان تر حده د افغان حکومت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا ژمنې به څومره پیاوړې وي او په دې لړ کې کوم خنډان په مخ کې پراته دي؟ زموږ همکار ګل ایاز له سیاسي او دفاعي چارو کارپوهانو سره دا موضوع څېړلې ده او د دې پوښتنو ځوابونو د لټولو هڅه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ایشیا زړه کانفرنس کې گاونډي هیوادونو له افغانستان سره ژمنې کړې چې د امن او ثبات په برخه کې به خپل رول ولوبوي. د پاکستان لخوا په دغه کانفرنس کې د بهرنو چارو وزیر هینا ربانیکر برخه اخستې وه او ویلي وو چې امکان تر حده د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وایي په افغانستان کې د دیش کالو رئیسی ګډوډي ځکه دی چې نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې دغه هیواد پخپله لوزونه نه دي پوره کړي. له طالبانو سره د امن خبرو اترو کې د ګاونډي هیوادونو رول په اړه ایاز وزیر دریز لري چې دا ډیر ژور معاملات دي.
په دې کې منم د ګاونډي هیوادونو د امریکې د ناتو د هر چا پکې کنه څه وسره سیز را مسله حل کی او اصلي خبره د افغان افغانستان په کوټ کې مسله ده، باید چې حکمران افغانستان او مخالف افغانستان دا خبره ته توجه ورکړي او دا مسله په کور کې په څه اګریمنټ سره دوی اتفاق وکړي.
اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ژمنو پوره کولو کې له یو بل اعتماد ضروری دی.
اصل مسله دا ده چې هر کله چې څه داسې وایلنس یا داسې نوې د بم چاودنې یا داسې حملې راپیخې شي، نو هماغه وخت بیا که امریکا ده که رئیس جمهور کرزی ده، هغې ټول پاکستان پسې بیا خبرې شروع کړي، او مطلب د هغې دا چې دې ټولو ستونزو کې د پاکستان لاس دی. او د دې په وجه زما خیال ده چې ټول پروسس چې دی دې کې بیا یو داسې رکاوټ غټ راشي، دې نه مخکې بیا هغې نشي تللی.
د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې په برخه کې د پاکستان او د سعودي عرب رول مهم وباله. د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر په دې نظر دی چې سعودي عرب، پاکستان او ایران د خپل اثر وکاروي او په چا یې څومره اثر دی هغه راضي کړي.
اول بسم الله افغانستان کې د نن خپل وشي په هغه دوی ډېر خپويږي، حکومت ته او طالبان هم چې هغه د یو بل سره خبرې څنګه وکړي، او شاید چې څه اوس لګیا وي دا ټولې خبرې ظاهره ښه ضروري خو نه ده چې میډیا ته دې راووزي. اول هم دغه رنګ خبرې په پردا کې خلک وکړي چې بیا څه ځای ونیسي نو مخکې راوباسي، نو دوی به خپل یو بل کتلې وي. نو نه پوهېږم چې دوی معامله پر مخ کې ولې نه ځي، خو دې ته څه لار پیدا کول پکار دي.
د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر زیاتوي چې دا وخت افغان حکومت مضبوط حیثیت لري، نو باید له طالبانو سره موافقې ته ورسیږي، ځکه چې په 2016 کال کې د امریکا او د ناټو ځواکونو وتلو سره به حالات بیا جلا وي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدل شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال ریډیو اوري. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د پریمانه مزکو او ش ابووا په لرلو او د کرنې په برخه کې نړیوالو مرستو باوجود به هم زراعتي اداره په دې ونتوري ده چې د ضرورت ورته کې پیدا کړي. دی وایي چې اوس هم له پاکستان او نور هیوادونو څخه غنم، سبزی او میوجات راوړل کیږي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت د زراعت په اداره نیوکه کوي چې د پریمانه زراعتي ځمکو سره سره تر اوسه د کرنې لپاره به خودکفا شوی نه ده. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې له لسکلنو مرستو باوجود د کرنې په برخه کې د اړتیا وړ مواد نه تولیدیږي او اوس هم غنم، سبزي او میوجات له نورو هیوادونو څخه راوړل کیږي. یو تنې مشال رادیو ته وویل:
فواد هم د ننګرهار د جلال آباد ښار اوسیدونکی هم سره د دومره مرستو چې په دغه لسکلنه موده کې دغه ادارې ته په واک کې ورکړل شوی ده، د کرنې په برخه کې د کرنې ریاست تر اوسه هغه څه چې اړتیا ده په ننګرهار کې هغه یې نه دي کړي. د نورو ممالکو نه موږ ته خوراکي توکي رازی، پاغه لګښتونه هم دلته ډیر رازی، بیا د عام خلکو لپاره دا ډیر قیمت هم تمامېږي. ولی که زمونږ د خپل زراعتي ځمکو نه کار واخیستل شي، یو خو بدای چې زمونږ ولست لپاره به دغه توکي پارزانه بیا راشي او بل دا زمونږ خپل محصول به.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي:
نوم یمردین، ننګرهار د ولایت نغه گیګم، زمونږ خپل زمکه شتار زیات دي، تاسو غل ناراضی جدوی الوغان برش او ګړه شو چار څه ګوري دا خدا خوره طرف مونږ ته روان دی او ګرانه تمامېږي. دا ادارې مونږ ته اته دی لس کالو کې مونږ ته هیڅ څنګه ده کړه، دا خو پیسې مونږ ډېر په مشکلات کې ټو، زمونږ کوم ګټه چي دي دا نور وطن ته دي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د کرنې رئیس محمد حسین صافی وایي: دوی هڅه کوي چې د ننګرهار زراعت خودکفا کړي، خو په دغه ولایت کې د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې د بهرنیو هیوادونو څخه د اړتیا وړ خوراکي توکي راوړل شي. دوی وویل:
په ننګرهار په ولایت کې چې ماغه محصولات چې مخکې د هیواد نه بهر ته نن موږ په خپل په موټو باندې متکی شوی یاست، او دا ټول تولیدات په دننه ننګرهار کې تولیدېږي. مثلا کشات دي او کچرګان دي، زمونږ غنم دي، وریجې دي، سبزیجات دي، میوه جات دي، موږ الحمدلله تر ډېر هره په ځان متکی یو. او موږ د غنمو تولید کې تقریبا تر شل فیصد پورې سکه له خود کفا شوې ده. همداسې د شولو په مجموع په زراعت په سکتور کې البته یو ستونزې چې موږ لاغې سره آغاز چې زمونږ زمینداری متاسفانه په ننګرهار کې کم ده او زمونږ نفوس الحمدلله ډیر ده.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې د موسمي حاصلاتو پر مهال افغاني سوداګر له بزګرانو څخه سبزیجات او نور په ارزانه بیه اخلي او بیا یې پیښور ته د سټور کولو یا ساتلو په خاطر لیږدوي، خو د څه وخت په تیرېدو سره یې بیرته ننګرهار ته راوړي او په څو چنده لوړه بیه یې پلوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د جرمنی ورسپانه شپیګل لیکي په لویدیز کې ډیر په دی اندي چې چین او روسیا باید د افغانستان په صوبات کې زیاته ونډه ولري. په دې ترڅ کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویستر ویلي لا بیجینګ او ماسکو غوښتنه دي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره کار وکړي. نوموړي دا خبرې د زیارت پر ورځ په کابل کې د روانې غونډې پر مهال کړې دي. په افغانستان کې د چین او روسیې د رول په اړه د شپیګل او ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
شپیګل ورځپاڼه لیکي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویلی په کابل کې د غونډې پر مهال د افغانستان ثبات لپاره د سیمه ییزې همکارۍ غږ وکړ. ورځپاڼه لیکي خو د افغانستان او د ګاونډیو ترمنځ همکاري اسانه کار نه دی. په مقاله کې راغلي پاکستان او ایران اکثر یوازې خپلو ګټو پسې ځي. افغانستان په تاریخي توګه د دې هیوادونو د واک د ترلاسه کولو هڅو او د کرایي جګړه مارانو د جنگونو میدان پاتې شوی دی. شپیګل لیکي دا وس راز نه دی پاتې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی چې له افغانستانه د ناټو تر وتلو وروسته د ستراتیژیکي ژورتیا په نوم د خپل هیواد نفوذ برقراره وساتي. په مقاله کې راغلی دا هم تر ډیره روښانه ده چې د یاغیانو لوړپوړي مشران د پاکستان په کوټه او نورو برخو کې وسی. شپیګل ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې پر روسیې او چین غږ کول د ناټو غړو هیوادونو ناامیدي او ماته ښیي. لیکنه وایي د مې په میاشت کې د شیکاګو په غونډه کې هم پر چین غږ وشو چې د افغانستان ثبات لپاره د کار وکړي او د دې هیواد د پوځ او پولیسو روزلو لپاره دې په پیسو کې ونډه واچوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اداري یو جکپوړي چارواکي وای چې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزي خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. د امریکا متحده ایالاتو او هند ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصادي ودی او ثبات په کار کې به مرسته کوي او په دې اړه به د امریکا، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزي خبرې وسی. د مسلې تفصیل به له جناکا الکوزي څخه وورو.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په پوره ډاډ سره وایم چې د افغانستان، متحده ایالاتو او هند ترمنځ درې اړخیزي خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. بلیک وایي دا درې اړخیزي خبرې د افغانستان د وضع او له دې هیواد څخه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه دي. خاغلی بلیک د وی پښتنې په جواب کې وویل لکه څنګه چې تاسو له ما څخه په وار وار اوریدلی په افغانستان کې د انتقال درې ډېرې مهمې مرحلې روانې دي. دا یوازې د امنیت انتقال نه ده بلکې په سیاسي برخه کې هم ده. په 2014 کال کې په افغانستان کې ډېر مهم انتخابات ترسره کیږي او وروسته به اقتصادي انتقال هم ورسره په مساوي ډول پر مخ وړل شي. د چهارشنبه په ورځ د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ له خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې افغانستان، هند او متحده ایالات باید خپل فعالیتونه د رسمي مشورتي غونډو له لارې پر مخ بوزي. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې له افغانستان سره به درې اړخیزي خبرې کوي او په دې توګه به د زراعت، کانونو، برېښنا او نورو زیربنایي پروژو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د دې درې اړخیزو خبرو جزئیات به په راتلونکو اونیو کې په ډاګه شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر SM کرشنا وای هند او افغانستان په خپلو کې لرغونی، تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او په افغانستان کې د هند ونډه مهمه وبلله. کرشنا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د پاکستان په اړه وویل په پاکستان کې د ترورستانو امن ځایونه باید له منځه یوړل شي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک د پاکستان د لشکری طیبه ډلې د ګواښونو په وړاندې د هند د اندېښنو په اړه وویل، مونږ زیاتې هڅې کوو چې پاکستان د لشکری طیبه د فعالیتونو پر ضد عمل ته وهڅوو تر څو د استخباراتو د شریکولو او نورو همکاریو له لارې د هغوی د حملو مخه ونیول شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان به د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخالفت وکړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي، واشنگتن له اسلام آباد څخه ناهیله ده او له همدې امله یې هند ته د دوستۍ او همکارۍ لاس غځولی.
د واشنگتن غوښتنه له دیلی نه د دې معنا ورکوي چې نور امریکایان نومیده شوي دي د اسلام آباد. یوه مسله د بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره، د دې لپاره چې اوس کابل او ډیلی ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړون یې په یو بل پلانس کې مسله.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ښاغلی بلیک وای، هند د افغانستان په بیا رغونې کې $2 میلیارډ مرسته کړې او د یو باثباته او بریالي افغانستان په جوړولو کې د نوي ډیلی مرستې د ستاینې وړ دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په سوریا یا شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر ویلی دی چې په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي لپاره حکومتي ځواکونه او د دوی وسلوال مخالفین یو ډول زموار دي. دا په داسې حال کې ده چې ریپورتونه وایي د سوریا یا د شام د مسلې د حل په لړ کې د نړۍ غټ طاقتونه لا هم کومې موافقې ته نه دی رسیدلی. په دې اړه تفصیل له واشنگټن زموږ د همکار هارون باچا په ریپورت کې.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر میجر جنرل رابرت موډ چې په دغه هیواد کې د 13 اپریل میاشتې په 12 نیټه د اعلان شوي اوربند جاج اخیستنې ذمهواري ورپغاړه ده. د جمعې په ورځ په دمشک کې خبریالانو ته په وینا کې د سوریا د تاوتریخوالي د روانې لړۍ لپاره حکومتي ځواکونه او د دوی وسلوال مخالفین دواړه خواوې ملامت کړل چې ویل د 13 ورځو راهیسې د دواړو ډلو په خوښه د تشدد په پیښو کې اضافه شوي چې تاوان یې دواړو خواو ته اوښتی او زموږ څارون کی له یو سرګند خطر سره مخامخ کړي دي. د سوریا عام خلک لګیا دي کړيږي او په ځینو ځایونو کې د روانو عملیاتو له کبله دوی دغلته غیر پاتې دي. نوموړي زیاته کړه په زیاده دي چې د سوریا د مسلې حل د اقتدار د یو سولیز انتقال لارې وموندل شي، دغلته حکومت پلوي ځواکونه او یاغیان یو د بل پر ضد د پوځي ګټو د لاسته راوړلو په هڅه کې دي. جنرال مور د غراز د نړۍ حکومتونو ته په خپل پیغام کې وویل چې دوی غواړي د سوریا بحران حل کړي نو باید چې یو هر خیز نظر ورته وکړي، ځکه چې د په خبره دغه مسله اوس ډیره پیچلې شوې ده. په عین حال کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګوندې په سوریا کې د یو سیاسي انتقال د رامنځته کولو لپاره دی اول ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړل شي. رویټرز ایجنسی لیکي د نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې مخې ته راغلې چې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ وویل واشنگتن او ماسکو په سوریا کې د هغه یو وضعیت لپاره چې د ولسمشر اسد د واکمنۍ لړنګېدو وروسته به مخته راځي خبرې ترې کوي. راپورونه وایي د سوریا د تاوتریخوالي پیښې په دې 13 اونیو کې هغه مهال زیاتې شوې کله چې حکومتي ځواکونو د هیواد په هغو سیمو چې د اپوزیشن ډلو تر نفوذ لاندې وې یرغلونه وکړل او د سوریا یاغیانو وویل چې نور نو د نړیوال استازي کوفینان د اوربند په پلان عمل کوونکي به و نه اوسېږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په یوه وخت کې د ولسمشر اسد ځواکونه د سوریا د سړو خزو او ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیریو لپاره تورن کړي دي. د سره صلیب نړیوال ادارې هم ویلي چې په جګړو کې ګیر یو ګڼ شمیر سوریایان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو دوی نشي کولی چې ورته ورسیږي. راپورونه وایي د جمعې په ورځ په ګرد سوریا کې خلکو ځای پر ځای حکومت ضد مظاهرې وکړې چې ځینې پکې له امنیتي ځواکونو سره په سختو نښتو بدل شوې. د سوریې دغه خراب امنیتي وضعیت ته په اشاره د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې او په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي لیال ګرانډ په امنیت شورا زور راوړی چې په سوریا کې د کوفینان د سولې په پلان د عمل یقیني کولو په لړ کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د نور دن کو د نن روزی د خبرونو په لمن کې ریپورتونه هم دومره وو. اوس به د دې خبرونه د پای په شیبو کې لیسراره ل مومن څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وورو.
د پاکستان په قبایلي سیمو خبر ایجنسی کې شوې چاودنه کې د مړو شمېر له شلو اوښتې او څه باندې اتیا کسان پکې چوبل دي. په پاکستان کې حکومت د تھلو بیا ټیټه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د هیواد لوی کاروباري کس ملک ریاض لنجمنې مرکې په اړه د بلټونو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي داسې معلومات چې ترلاسه کړي چې وسله والې ډلې د خیر ښېګڼې د ادارې ایدي فاونډیشن د مشر عبدالستار ایدي ژوند ته خطر وراړوي. د سعودي عرب سرکاري میډیا وایي دغه هیواد ولیعهد نایف بن عبدالعزیز السعود د اوه اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. او نن په کولمبو کې د پاکستان او سریلنکا کرکټ لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه کې سریلنکا په څلوېښت اورونو کې یو سل اته اویا رنزونه جوړ کړي دي او درې کسان یې وټي.
له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. د خبرونې کوربه بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.